آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی سحر مو په خیر زه نظرانه یوسف سی او خلیل خان درته د دې وخت په خبرونه کې هر کله وایو نن د 1340 نو يم کال د عقرب د میاشتې 12مه د 2015 کال د اکتوبر 3مه نیټه ده د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی ووري
په یو راپور کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې 3.5 میلیون ډالر د طبي غازو په یو سټیشن لګولی چې د افغانانو په ځای استعمال کې ناراضي. په سومالی کې د شباب ډلې په حکومتي ځواکونو برید کړی او د لس څخه زیات پوځي پرسنل وژل دي. او د یونان سمندري قواو ویل دي چې په تیرو دوو ورځو کې قریب 400 ماجرین د غرقېدون ژغورل دي.
پاکستانی چارواکی وای چې هغه په راتلونکو دوو کلونو کې 1.5 میلیون افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. او که څه هم چې تر اوسه په میلیونونو ډالر مصرف شوی خو په هیواد کې دوامداري بې امنیتۍ، اداري فساد او د یو منظم کمپیوټري سیستم نه موجودیت د تعلیمي سکتور په پراختیا ډېر منفي اثر کړی دی. په دې حق له رپورټونه د نورو رپورټونو برسیره د خبرونو نه روسته اوري.
د امریکا حکومت د څاره داري د دوشنبه په ورځ ول چې د امریکا پاوز د هدا زیاتې پیسې چې شاوخوا 3.5 میلیون ډالر کیږي په افغانستان کې د موټرونو د طبي غازو په یو سټیشن لګول چې د افغانانو هیڅ استعمال پکښن ناراضي. د افغانستان د بیا رغونې د لپاره خاص تحقیقات کوونکي ول چې د امریکا متحده ایالاتو په 2011 کال کې د افغانستان په شبرخان سیمه کې چې هلته په لوی کچه طبي غاز موجود دی او د بهر څخه په ګران بیا غازو د افغانستان تکیه د کمون لپاره د پروژه لګولي. خو د څار دغه ادارې دا معلومه کړې دي چې د امریکا دفاع وزارت 1.5% زیاتې پیسې په دغه پروژې لګولي، ځکه چې دغه پروژه په ګاونډي هیواد پاکستان کې وای نو شاوخوا 3.6 لک ډالر ورباندې لګول سی وو. دغه ادارې ته تحقیقات رئیس ویل دي چې د دې پروژې تر ټولو بل اړخ دا دی چې پنټاګان د دې پروژې د لوی باید په اړه توضیحات او یا د دې پلان یا د عملي کولو او یا د نتیجو او د نورو پوښتنو ځواب هم نه لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د دوشنبه پر ورځ ویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د د عدالت او پرمختګ د ګوند د بریب درناوی وکړي چې خلکو د ترکیه د ثبات لپاره رای ورکړي ده. د ترکیه بریالي جمهور رئیس طیب اردوان د دوشنبه پر ورځ د استنبول جمعه نه د ورتلولو ورسته خبرلارنو ته وویل چې ټول نړۍ باید د دې درناوی وکړي او تر اوسه هغه په نړۍ کې داسې پوهاوی نه ویني. د عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 314 څوکۍ یعنی د 50% څخه کم رای وړي دي. غټ مخالف ګوند 15% رای وړي دي. دغه تفاوت د عدالت او پرمختګ د ګوند د پیشبینی نه غټ برای څرګندوي. د امریکا د بارنیو چار وزیر په کازاکستان کې د نظربایوف پونتون کې خبري کړې دي او د تروریزم په نامه د حکومت د مخالفینو زپولو پاړه خبرداري ورکړی دی. نور تفصیل به د نظرانی یوسفزی په دې رپورت کې واورو.
جان کیری ویل موږ باید په دې پوه شو چې د ټیررستانو موجودیت چارواکو ته د دې جواز نه ورکوي چې د تشدد نه کار واخلي. هغه ویل موږ د داعش او یا د بوکو حرام څخه یو کلی داسې نشو ساتلی چې تبای کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزی آسیا هیوادونو ته د خپل سلورنی سفر په دریمه ورځ د کازاکستان د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف سره ملاقات وکړو. جمهور رئیس نظربایوف وویل چې هغه د کازاکستان د ازادۍ او اقتصادي پرمختګ په اړه د امریکا متحده ایالاتو د دایمي ملاتړ منندوی دی. جان کیری هیله لري چې د سیمې هیوادونو سره اقتصادي او امنیتي اړیکې پیاوړې کړي. هغه د دوشنبه په ورځ د کازاکستان د بهرنیو چارو وزیر ارلان ادریسو سره هم ملاقات وکړو. خغلی کیری د کازاکستان خوخی سرګندکړه چې په ډیرو امنیتی مسایلو کې د متحده ایالاتو سره مرستې کړي. جمهور رئیس نظربایوف وویل
تر هر څه مخکې زه سیمه تاسو ته د لومړني سفر ترغلاست وایم.
سموداوران دی ما د ولسمشر اوباما سره په نیویارک ملاقات وکړ او د اړیکو په ټول اړخونو باندې مو خبرې وکړې.
د امریکا ته کات کوونکو په باماس کې د لادرکسیوی ترانسپورټری کشتی الفیرو ټوټې پارچې پیدا کړې دي. دا کشتی د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو سمندري طوفان کې د دردش پرسنل سره لادرکسوه او هیڅ څوک ژوندۍ نه دی پیدا شوی. د امریکا د ملي ترانسپورټ خوندی بورډ ان ټی اس بی د دوشنبه پر ورځ ویل چې د سمندر لاندې په پلټنه جاری وي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو کشتی یو ډله د دوشنبه پر ورځ د سمندر 4500 متر لاندې یوې ونی د پلټنو ورسره دغه کشتی ټوټې موندلې دي. په سومالی کې اسلامي سختریز ډلې الشباب د سومالی پلازمېنې په جنوب کې په حکومتي ځواکونو برید کړی دي او د لسو څخه زیات پوځي پرسنل یې وژلې دي. الشباب ډلې د دوشنبه پر ورځ ویل چې دیرش پوځیان یې وژلې دي. خو د سومالی یوې پوځي چارواکي وویل چې لږ تر لږه 15 حکومتي عسکر وژل شوي دي. وسلوالو په دغه برید کې څو پوځي موټرې هم نیولې دي. دغه برید د پلازمېنې موګادیشو سره 100 کیلومتره لیرې شوی دي. د یونان سمندري قوا ویل دي چې په تیرو دوو ورځو کې قریب 1400 ماجر د غرکېدونه ژغورلې دي. دغه قوا وایي چې د لیبوس، ساموس او یو شمېر نورو جزیرو سره نږدې د ژغورنې په عملیاتو کې د مختلفو ملکونو نه ورغلي ماجرین په اوبو کې د ډوبېدونه ژغورلې دي. تېر اونۍ په همدې اوبو کې قریب 70 ماجرین چې زیاتره پکې ماشومان ور غرق شوي وو. بلې خوا د یونان د لوبوس د جزیرې شاروار وایي چې د اوبو په غاړه نور ځای نسته چې وژل شوي کسان شخ کړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان من کو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې د شمالي کوریا هر ډول زیاتی او پوځي فارونګي اقدامات به ونزغمل شي. شاغلی کارټر او هان د دوشنبه په ورځ په سویل کې د امریکا د جنوبی کوریا د 15 پوځي اتحاد په کرنۍ غونډه کې ګډون وکړ. د دې کرنۍ غونډې هدف دا و چې د دواړو هیوادونو پر پوځي اتحاد باندې تمرکز وشي. دا و خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. پاکستانی چارواکي وایي چې هغوی به په راتلونکي دوو کلونو کې 1.5 میلیونه افغان مهاجر بیرته افغانستان ته ولیږي. د دې نه مخکې پاکستانی چارواکو د روان کال د دسمبر 1.5 مهاجرینو ته بیرته تګ نیټه ټاکلې وه. ایاز ګل د اسلام آباد نه داسې رپورټ را لېږلې دی چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. د 2002 کال نه راپدې خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت سره د 3.8 میلیونو افغانانو د بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو په لړ کې مرسته کړې ده. دا اوس وخت په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان مهاجرین پاتې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې هغوی په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیونه داسې افغان مهاجرین لري چې د هغوی سره د اوسېدو قانوني اسناد نشته او تر اوسه پورې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ شوی. پاکستانی چارواکي طارق حیات امریکا غږ ته په یوې مرکې کې وویل چې راتلونکې اونۍ به کابینه دغه مسلې باندې خبرې اترې کوي. د مهاجرینو په پاکستان کې د پاتې کېدو په حق باندې کومه فیصله نه ده شوې. مونږ دا نشو کولای چې مهاجر دې په یو ورځ کې بیرته ولیږو او ځکه مونږ د مهاجرینو د بیرته لیږلو لپاره د 2 کلونو موده ټاکلې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د پاره ادارې او افغان حکومت په پاکستان باندې غږ کړی دی چې افغانان دې په زور باندې د پاکستان نه نوباسي. دوی وایي چې افغانستان کې لا تر اوسه پورې جګړه روانه ده او افغانستان نشي کولای چې کچېرې په دومره لوی شمېر بیرته خلک پکړه شي د هغوی د پاره پوره انتظامات وکړي. طارق حیات وایي چې موږ غواړو چې افغانان په درناوي او په عزت باندې بیرته واستو. تیر میاشت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو ان ایچ سی آر کمیټې ته وویل چې هغه کوشش کوي چې د افغانستان د هغو خلکو د پاره کار وکړي چې د افغانستان نه د باندې اوسیږي. هغه وویل چې دی غواړي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راتګ ته خوشاله شي او دوی ځکه ناراضي چې په افغانستان کې ډیره زیاته درغلي او اوسه پورې ناامني ده او دوی په دغو برخو کې کوشش کوي چې خلک بیرته خپل هیواد ته راشي. اشرف غنی ویل چې دا وخت شپږ دیرش فیصد افغانان په غربت کې ژوند کوي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تشدد او ناامنۍ ډیر زیات واقعیت شوي دي، او په دې وجه باندې هغه افغانان چې د وطن نه د باندې اوسیږي د افغانستان د راتلونکي او د امنیت د وضعیت په هکله اندېښمن اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم چې تر اوسه په میلیون ډالر مصرف شوی دی، خو په هیواد کې دوامداري بی امنیتۍ، اداري فساد او د یو منظم کمپیوټري سیستم نه موجودیت د تعلیمي سکتور په پراختیا ډیر منفي اثر کړی دی. په موکړې په دې اړه د تعلیم پوه فضل ربی حقبین سره زموږ د مرکې دویمه برخه ده.
د روان میلادي کال د جون په 13مه باندې د متحده ایالاتو د حکومت تفتیش ادارې سیګار یو ریپورت ورکړ. ډېر مکتبونه په افغانستان کې د محض په نامه موجود دي، اوس وضعیت څنګه ده؟
فکر کوم دا یوازې معازله د وزارت معارف بنوي، دا په دې ټولو وزارتونو کې دغه چې تورونه لګول کېږي او اتهامات شته. د زه فکر کوم مشکل به دا وي چې په ډېرو نام نسیمو کې د دغه خبرې سپیناوی به ډېر مشکل وي، مګر دا چې خپل خلک تماس کړي چې خلک کاري وکړي چې وو آیا دا مکتب شته که نه شته. دغه ادعاګانې د نوي حکومت د یو تعداد لوړو چارواکو له خوا نه کېږي، کوم چې د پخوانیو چارواکو له خوا رد کېږي. زه فکر کوم چې دا ډېره واضح خبره ده چې تعلیم او تربیه په دغو کلونو کې کال په کال باندې رشد کړی دی، کې څوک هم دې نه سترګې نه شي پټول. دا چې په ارقامو او اعدادو لافته دا یو دلیل وی چې کڅو غوړی ښه خبره ده چې سیستم معرفي شي. په اوسنی عصر کې زه فکر کوم چې اوس یو ولایت به هم د دینه امکاناتونه بلري نه وي چې هلته د کمپیوټر ونه کارول شي. کچیر دغه سیستم عیار شي نو آینده کې موږ له دغه مشکلات مخلاصیږو، کولای شو چې موږ دقیق امر او ارقام ولرو.
په دغه ریپورت کې استدلال داو چې یو اس ای ډی وای د روان کال د مارچ د دستمه پوری وسوا 9.5 میلیونه ډالر په افغانستان باندې مصرف شوی دی. خو وروسته تحقیقات وښودل چې زیاتره په اصطلاح ګوست سکول یا خیالي مکتبونه چې کوم ودانۍ د جوړولو هدف چې خبره مرشته رانه وته، په دغه اساس باندې دا ریپورت برابر شو. پښتانه زاده چې اوس په دغه ولایتو کې چې د جګړو میدان ګرځیدل دی، تعلیمی وضعیت څنګه ده؟
ډېر ښه پوښتنه مو کړل. زه فکر کوم چې دغه محلي چارواکي په خپل داتا ایدوي، مثال تاسو د ننګرهار وو ده چې هلته په ډېر ولسوالیو کې مکتبونه بند شوي دي، دین اوس دوی هم سترګې نه پټوي. داسې بې امنیتي او نامني واقع کیږي چې هلته به مکتبونه تړل کیږي. په ډېر مواردو کې خپل ولسمشر هم دا اظهار کړی ده دین سترګې نشي پټېدلای، وخت چې نامني وي نو هلته مکتب څنګه خلاص وي. په دې ورسره کې قندوز کې جنگ او بس ټول هر څه په ټپه درېدلی وو.
د افغانستان په شان یو ملک لپاره وسوا او 9.5 میلیونه ډالر د یو کال نه کم موده کې مصرفي کې د خټې زیات پیسې دي.
واقعا هم چې دې رقم واسه په خپل باندې دیږي، بلکې عملا کومه وایو چې ډېر مواردې کې موږ تاسو وینې کنه چې د انکشافي بودیجه د ډېر وزارتونو د خوانه وینو چې 50% نه وروښته مصرفي. ډېر مواردې کې دغه بودیجه لا چند هم زیاته ده. نو معرف لیوی خانه چې وګورو په ټول افغانستان سره تاثیر د څلور در ولایتونو کې او د مکاتبو تعداد ته چې وګورو، نو په غوړې حساب باندې زه فکر کوم چې احتمال شته ده که چیرې ټول فعالیتونه په هر ولایت کې د مکتبونو په اړه باندې فعال وي نو د دې سړی ویلی شي چې دومره بودیجې ته ضرورت شته. دا چې څنګه مصرف شوی ده دا به ډېره مشکله وي، ځکه چې افغانستان کې زموږ تاسو تر اوسه پورې هم ګورو دا ټول کارونه هغه لاسي دي، خاصتا د نیټورک په هېڅ وجه سره وجود نه لري. که کمپیوټر هم وکارول شي هغه به هم فردي او محلي وي. نو دغه دلایل به البته وړاندې کېږي چې بیرته دغه پیسې بیرته واپس ځي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د طالبانو د کنټرول پر وخت د قندس په خلکو څه تیر شول؟ د جنسي تیریو، شکنجو او نورو تورونو رپورټونه تر کومه حده رښتیا ول؟ دا ټول د امریکا غږ آشنا رادیو په یو ځانګړي راپور کې اوري چې راتلونکي چهارشنبه د ماخام په 2 بجو خپریږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
ورکو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو زئی چ زانو نتره قربان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور
والی محمد نظیر خروټی ویلی چې د قندهار روزګان د لوی لاري امن ته ډیر پام کړی دی. خغلی خروټی دا خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو خبري عزیز الله پوپل سره په یوې مرکې کې کړې دي.
مېرمن نشته والی صاحب روزګان ته د ماموریت لومړی اونې مودي اومده مشکل چې دلته د کار پاولو کې متشخص کې چی شي دي
مونږه دلته روزګان کې کوم سروې تر اوسه پورې کړې دي او د کوم اهداف سره غلي او د غي اهداف د تطبیق لپاره مونږ درې کټګوري کې هغه تقسیم کړی دي. یو امنیتي بخش دی، یو ښه حکومت ولیده، یو د بیرغونی بخش دی. په دغه درې وړخونو کې مونږ اوس کار کوو چې د امنیت لپاره د یو قوي هماهنګي ضرورت دی او په دغه برخه کې مونږ تقریبا ډاډمن حالت ته رسیدو او هغه ستونزې او مشکلات چې په خوا موجود وو د یو د حل لپاره په یو قوي هماهنګي باندې مونږ دلته کار شروع کړی دی او ان شاء الله اغه ستونزې چې په امنیتي لحاظ باندې ځینې ولسوالۍ لارې بند دي، د قندهار روزګان ترمنز لارې بند ده، په دغه ټولو اړخونو کې مونږ لومړیتوب دا ورکړی دی چې د خلکو د حفاظت لپاره، د خلکو د اقتصادي وضعیت د بهبود لپاره یو قوي همانګي فیصلو په اساس باندې وکولای شو چې په دغه برخه کې کار وکړو. دوه مړخ دی امنیتی مسائل او مونږ کوشش کوو چې د ولسونو سره د نزینه کار وکړو. هغه فاصله چې ایجاد شوی دی د خلکو او د نظام ترمنځ، دغه فاصله د رقمولو لپاره مونږ تدابیر لرو چې جرګې جوړې کو، مرکې جوړې کو، او خلکو سره نزینه کار وکړو، او په خپل اداره کې هغه تغیرات راولو چې خلک امیدوار وو د کوم تبدیلی او د تغییر لپاره. هغه برخه باندې چې د خلکو اعتماد حاصل سو، ان شاء الله امنیتی وضع کې به تر ډیر سرحده پورې دوم لوري ته چې موږ ورکو، هغه دا دی چې موږ خپل د ادارې نشرو کو، او هغه ادارې چې باید متخصص اشخاص او افراد ورته وګمارو، په هغه باندې به ان شاء الله موږ ډیر زر کار شروع کو. د روزګان خلکو ته لومړی فرصت ورکو چې دوی حق اولیت په خپل ادارو کې واخلي، او وی کی دا به ان شاء الله د شفاف لارو نه نظارت وکړو، خپل مشاهده کوي خلکو ته به وخی.
د شو حکومت ولې څه مدافته هم د اوس د خاص روزګان او غذاب او ځینور سهو سراب کې امنیتی مشکلات ځینې لارې تړل سي ودي. د دوه لارو د پرانیستل کېدو لپاره اولته اړو خلکو ته د اکمالاتو لپاره څه چارسازي دم درحاله شي په پلان کې لري؟
بله بله، مونږ د مرکز سره په تماس کې یو، دلته د همغږي شورا سره د مونږ د لومړیتوب نام داده چې کمونګ ولسونو تخرسدګي ونسو کولای مونږ حکومت پچاو کو، نو دا د مونږ د لومړیتوبونو نه ده. اغه امیدونه چې مونږ سره وادي سوي دي، مونږ به ان شاء الله ولست د اعتماد ورکو چې ډیر نږدې به ان شاء الله چې د لارې خلاصون یا دغه ابتدایي اولیه کوم کوونو درسولو او دغه منطقې د ژغورنو لپاره به مونږ ډیر زر جدي اقدامات وکړو.
اغه مشکلات چې تاسو تشخیص کړی دي، کمی ولسوالۍ د روزګان په لوړ تهدید کې دي او اومده مشکلات چې شته؟
خاص روزګان تقریبا مسلې د مونږ لپاره ډیره جديده، او بیا په غذاب کې بیا ځینې مناطق چې هلته د خلاج موضوع دی، طبیعي چې په ډېرو ولسوالیو کې موږ مسایل لرو، خو بیا موږ دا تقریبا هغه تقسیم بندي کړیم دي. د موږ لپاره اوس د فعلن لپاره د خاص روزګان مسله ډېره جديده، د خلاج مسله ده، د غذاب مسله ده، چارچینو دی، داسې دغه لاره چې د روزګان او کندهار ترمنځ دی، دا د خلکو د امنیت او د خلکو د اقتصاد لپاره ډیره اړینه ده. من کوشش کوم چې څنګه د حل لارې دې ته پیدا کړو چې مسؤلی شي او امن شي.
بل د روزګان په گاونډي زابل او هلمند کې هم څه مسایل پیښوي دي، او د سویل کې چې وسلوال ته ډیر پرې لدغه ولایتو پر روزګان باندې هجوم راوړي، او دلته ځینې مسایل تل منوي له همجوار ولایتونو څخه څونه متاثر یاست؟
تهدیدات موجود دي، غیر سترګې نسو پټولای. دښمن غواړي چې دغه خط وصل کی، خپل اکمالاتي لار خلاص کی. ان شاء الله دا سکم غټ تهدید موجود نه دی، ولسوالۍ ځینې د بخوان عبدالته په سختو شرایطو کې قرار لري. مونږ غواړو چې دلته دغه ټول مسایل ته د حل لارې پیدا کو.
عمومي تعبیر دا دی چې ک محلي خلک زیات شامل سي او حقوق خپل حضور وبيني محلي اداره کې، نظامی برخه کې او ملکی برخه کې، ممکن د حقوق پراخه حمایت حاصل ځان سره ولري. دی اړخ ته څونه کار کوي؟
موږ من یو دغه وادو سره چې د رئیس جمهور او د خپل مرکزی حکومت سره ما کړی دي، زلمړی توپ دې مسلې ته ورکوم. د خلکو حضور د نظام سره ډیر اړین دی، او موږ به خلک نه مجبور کوو چې هغه د خشونت او د پاتونونو او د نورو مختلفو لارو، موږ به خلک دې ته وهڅو چې دوی خپل حضور وویني او نظام خپل نظام وګڼي. نو زه ډاډمن یم چې بیا به د دې ضرورت نه وي چې موږ ټوپک راخیسته یو په چاډازي کوو.
سلامات دې
مننه. تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د چین هیواد په کابل کې د 2 میلیارډ چینایي ین په ارزښت د استوګنې لزره کورونه جوړوي. په دې اړه پوره رپورت د ممتاز بهیر دغه رپورت فوري.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت د یو خبرپاڼې په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د 3 کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمینې کابل کې د استوګنې لزره کورونه جوړوي. په دې خبرپاڼه کې د خار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوی د استوګنې دا کورونه به په لږ ځای، ارزانه بیا او اوږدمهاله قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړه شي.
دولت جمهوری چین از کمکای بلایوز میخواد بیش از 10,000 آپارتمان
د چین جمهوری دولت لخپلو بلایوز مرستو څخه لاله سوزرو څخه زیات کورونه په افغانستان کې په ځنګړې توګه په کابل ښار کې جوړوي او دا به د هغو اشخاصو او افرادو ستونزې لري کړي چې کورونه نه لري د ښاغلي ابراهیمی پر وینا دا کورونه به د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اپارتمانونو په بڼه جوړ او پر دولتي او غیر دولتي کارکونکو ویشل شي هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د څرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي ټاکل شوی چې د ښار جوړونې وزیر د چین هیواد ته سفر وکړي او د دې پروژې د پیل پر جزئیاتو باندې چینایي لوري سره خبرې وکړي چې څه وخت او د کابل او نورو ښارونو په کومو سیمو کې دا پروژه عملي شي اوس مخکې له وخته ده چې دا ووایم په راتلونکو څو میاشتو کې به دا په ډاګه شي چې کله به کار پیل شي او د کوم پروسیجر له مخې به دا کورونه وویشل شي د ښار جوړونې وزارت مطبوعاتي سلاکار د دې پروژې پلي کول په افغانستان کې د استوګنځایونو د نشتوالي د ستونزې په لرې کولو کې لوی ګام وباله او ویل چې په دې سره به د خلکو د بې سرپناهۍ ستونزه له مخې پورته شي د ښاغلي ابراهیمی پر وینا د کور جوړونې په برخه کې د پخوانی شوروي لمرستو وروسته دا دویمه لویه پروژه ده چې په افغانستان کې پلي کیږي او له مخې به یې هغه اړ کسان د کورونو خاوندان شي چې اوس مهال بې کوره دي د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په تېرې یوې لسیزې کې له 100 میلیارد زیات امریکایي ډالر په افغانستان کې ولګول شول خو د بېوزلو افغانانو پر ژوند یې مثبته اغیزه نه درلوده په وروستیو کلونو کې اکثره افغانان له کلیو او بانډو څخه ښارونو ته کډه شوي او د ځمکې د بیې د لوړوالي له امله د اوږدې مودې لپاره په کرایي کورونو کې ژوند کوي له دې مخکې هم متحده عربي اماراتو د کابل ښار په قصبه کې د 3,300 اپارتمانونو د جوړولو اعلان کړی و چې دا پروژه لا هم تر کار لاندې ده او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې نه ده ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به خپل بیا وورو د امریکا د حکومت د څاري وی ادارې د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پاوز د حد زیاتې پیسې چې شاوخوا 3.5 میلیون ډالر کې په افغانستان کې د موټرونو د طبي غازو په یو سټیشن لګولې چې افغانانو په استعمال کې هم ناراضي د افغانستان د بیا رغونې لپاره خاص تحقیقات کوونکی ول چې د امریکا متحده ایالاتو په 2018 کال کې د افغانستان په شبرغان سیمه کې چې هلته لوی کچه طبي غاز موجود دي او بهر څخه په ګران بیه غازو د افغانستان ته کې د کمول لپاره د پروژه لګولې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د دوشنبه پر ورځ ویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند بریاوي درناوی وکړي او خلکو د ترکیه د ثبات لپاره د ترای ورکړي ده په سومالی کې اسلامي سختريزي ډلې الشباب د سومالی پلازمینې په جنوب کې په حکومتي ځواکونو برت کړ دي او د لسو څخه زیات پوځي پرسنل وژلي دي الشباب ډلې د دوشنبه پر ورځ ویل چې دیرش پوځیان وژلي خو د سومالی یو پوځي چارواکي ویلي چې لږ تر لږه 15 حکومتي عسكر وژل شوی دي د دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالی د الشباب ډلې لخوا د یک شنبه د ورځې برت چې د مګادیشو په هوټل باندې کړی و غندلې دي د امریکا د حقیقت کوونکو په باماس کې د لادرکسیوی ترانسپورټي کښتۍ الفیرو ټوټه پارچې پیدا کړې دي دا کښتۍ د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو سمندري طوفان کې د در دیش پرسنل سره لادرکس واه او وڅوک ژوند د نتیجې پیدا شوی د امریکا د ملي ترانسپورټ خوندي بورډ ان ټي اس بي د دوشنبه په ورځ ویل چې د سمندر لاندې به پلټنه جاری وي
د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور مخالفینو طالبانو مولا محمد رسول خوند خپل نوی مشر په توګه ټاکل دي په دې حق لباندې ځانګړي مرکه د سمی یوسف زی سره به په دویمه برخه کې واوري نور هم تازه رپورټونه او خبرونه به تاسو ته په دویمه برخه کې وړاندې کوو خو اوس د دری برخه خبرونه ته په یو څو ثانیو کې وښیي